The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
السلام علیکم ګران اوریدون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شورو ورځ د کال 2018 جون د میاشتې 29 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پینځه نیمه او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د ترکیه چارواکي وای په استنبول خار کې په اتاتورک ایئرپورټ باندې درې ځنمرګي به می چاودنو کې لګ تر لګه 50 کسان وژل شوی او ګڼ شمیر نور ژوبل دي د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار ویلی چې ملک یې پلان لري د افغانستان سره په پوله به تمامو اوریدونکو ځایونو باندې ازغن تارونه لګی او د پاکستان بلوچستان صوبې سر خارکوټه کې د کیچی بیگ او هزارګنجی سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ډزو کې لږ تر لږه څلور پولیسان وژل شوي دي قدرمن اردوونکو په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې به یو شمېر موضوعګانو باندې تاسو مهم راپورونه مرکه اورئ موږ سره اوسئ خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته د ترکیه چارواکي وایي چې په استنبول ښار کې اتاتورک ایئرپورټ باندې درې ځنمرګي به می چاودنو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي د ملک سرکاري ټي وي ګانو باندې ښودل شوي چې د مسافرو را رسیدو په دروازه باندې یو چاودنه شوې یعنی شاهدان وایي چې په یو حمله کوونکي پولیسو هغه وخت ډزې وکړې چې هغه په کلاشنکوف د ننوتو سره سمې ډزې کولې تر اوسه چا هم د چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی د ترکیې په دغه لوی ایئرپورټ به یا هوایی ډګر باندې زیاتره ګڼه ګوڼه هر وخت لیدل کیږي په پیښه کې د مړو خلکو په شمېره کې نور هم د اضافي ویره ده وایس اف امریکا ته د پیښې یو عیني شاهد ویلي چې لومړی دوه وړې چاودنې واورېدل شوې او بیا لویه چاودنه وشوه یاد دې وي چې سږني کال په استنبول کې یو شمېر ترخهګره پیښې شوې د دې نه وړاندې د جون په 8 نیټه د پولیسو په یو بس باندې شوې حمله کې 11 کسان وژل شوي وو د پیښې وروسته د اتاتورک ایئرپورټ د تمام پروازونو لپاره تړل شوی دی د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار ویلي دي چې ملک یې پلان لري د افغانستان سره په پوله به په تمامو اوریدونکو ځایونو باندې ازغن تارونه لګوي د خارجه چارو سلاحکار طارق فاطمی په اسلام آباد کې ویلي چې د سرحدي پولې نوې نظام پر ځای کړی شوی دی او دغه مقصد هیڅکله دا نه دی چې پوله دې وتړل شي بلکې د یو طریقې کار لاندې اوریدونکي او راوړیدونکي خلکو ته اسانتیاوي پیدا کړی شي د ویل چې د دې سره به د دواړو ملکونو امنیت هم ښه شي د ویل دي چې ازغن تار لګول زموږ د دواړو ملکونو ډېرې مسلې د پولې دواړو خواو ته ختمولی شي د افغانستان یو ځایي چارواکي ویلي دي چې په قندوز ولایت کې د طالبانو په اډو د امریکایي جازونو لخوا بمباري کې و افغانان چې طالبانو اغوا کړي وو وژل شوي دي دغه چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د اتوار په شپه شوي دغه بمباري کې یو شمېر طالب جنگیالي هم وژل شوي دي د وژل شو افغانانو کوم چې ګمان کېږي افغان عسکر وو مړی د ګل په ورځ د قندوز ښار مرکزی هسپتال ته وړل شوي دي د پینټاګان یو چارواکي ویلي دي چې د امریکا چارواکي د عام خلکو د وجنې د خبرونو نه خبر دي خو لا پوره تفصیل یې دې وخته پورې نه دی ترلاسه کړی د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د کیچی بیگ او هزارګنجی سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ډزو کې څلور پولیسان وژل شوي دي په لومړۍ پیښه کې د کیچی بیگ سیمه کې په سریاب سړک د پولیسو په یو موټر ډزې شوي چې پکې دوه پولیسواله وژل شوي دي دې پیښه کې یو لاروی جوبل شوی هم دی دویمه پیښه چې هزارګنجی سیمه کې رامنځته شوې دغې کې وسلوالو د سیمه ییزه اس ایچ او په موټر ډزې کړي چې پکې یو د هغه ډرایور او یو محافظ په ټک وژل شوي دي په دواړو پیښو کې ډزې کوونکي کسان په تیښته کې کامیاب شوي دي د عراقي فوج لخوا د فلوجا ښار قبضې د بیرته اخستو د اعلان نه وروسته د داعش پر ضد د ائتلافي ملکونو تنظیم کې د امریکا استازي د سینټ غړو ته ویلي چې د موسل ښار قبضې د داعش وسلوالو څخه د بیرته اخستو لپاره پلان باندې کار روان دی هغلی بریټ مکګرک ویلي چې د عراق په موسل ښار د داعش وسلوالو د قبضې د ختمولو لپاره د ګام پورته کولو وخت څرګندول نه غواړي خو په موسل ښار د ترخهګر ډلې داعش د واک ورځې اوس په شمار پاتې دي د سینټ خارجه چارو کمیټې ته د حال احوال تیرولو په وخت نوموړي نن دا خبرې کړي دي عراقي پوز د امریکایي پوز لخوا د بمبارۍ په مرسته څو ورځو سختې جګړې وروسته د فلوجا ښار نه د داعش وسلوال وستلې دي هغلی مکګرک ویلي چې د موسل ښار قبضه اخیستل به ګرانه کار وي خو د فوز سره سره سیاسي ډیپلوماټي او بشري مرستو ضرورت به هم وي د موسل ښار چې آبادی یې په میلیونونو کې ده دوه کاله وړاندې د داعش وسلواله ډلې لاسته غورځېدلی وو
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدمات اردوونکو، د ډیوا ریډیو سره نه خبرونه ته نه خپني غا د واشنگتن ډي سي نه وګي یو لومړی زو د یو نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې د ترکیې استنبول ښار ته چرته چې په هوایی ډګر باندې درې ځنمرګي به می چاودنو کې لږ تر لږه تر دې وخته 500 پورې کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ژوبل دي. په دغې حق لبانې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
خودکش برید کوونکی چې درنه وسله یې هم لرله د ترکی پستر هوایی ډګر ورغلی او د ډزو پس پولیس سره په نښته کې ځانونه هلاک کړي. دغه چاودنو له امله یو شمیر کسان مړه شوي هم دي. ای پی خبري ایجنسی د چارواکو د خولې وایي یو شمیر کسان جوبل هم دي. د استنبول ګورنر وسیب ساهین وایي برید دریو کسانو کړی. یو بل چارواکي وایي د ایرپورټ په خوله کې پولیسو دوه مشکوک کسان وانه ډزې وکړې چې مخې ونیسي او دغه کسان اصل ودانۍ ته د ننوتو نه پاتې کی. پولیس وایي پسته دې دغه دوو کسانو ځان پورې تړلې چاودوندونکي موادو د لارې ځانونه هلاک کړل. د ترک جبی سی این این ټی وی دا هم وایي یو ځان وژونکي کس ایرپورټ کې دننه او بل ځان د ګاډو د ودرېدو ځای یا پارکینګ لاټ کې هلاک کړی. یو عینی شاهد لخوا په ټویټر اچول شوي ویډیو نه اندازه کیږي چې ایرپورټ په خوله کې چاودنه کیږي. په اتاتورک هوایي ډګر ټول پروازونه ځنډبل شوي او د ترکی او امریکا ترمنځ ټول فلایټس هم تړلې شوي. د پیښې پړه لا تر اوسه چا نه ده منلې، خو ترکی کې ترهګر بریدونو پړه اکثره په پی کې کې یاغي ډلې یا خود ساخته دولت اسلامي په غاړه باندې پریوزي. خو دا ځل د پیښې سمدستي پس دا ګنګوسې شروع شوي چې کیدی شي د دې چاودنو په شا عزایم سیاسي وي او دا د ترکی او د اسرائیل ترمنځ شوې پرونی جوړجاړي عکس العمل وي. ترکی او اسرائیل د غزه د محاصرې په مهال د ترکی او سمندري اجاز باندې د اسرائیلي عسکرو چاپمار کاروای او دغه کې د لس ترک وګړو د مرګ پس یو بل سره تعلقات خراب شوي او سفارتي اړیکې هم ختم شوي وي. خو ترکی کې ترهګر کاروایانې د ډېرې مودې راهسې روانې دي. خالي سخ کال د جنوري میاشت په 12 نیټه یو ځان وژونکي د استنبول په مرکز کې لس خارجیان ځان سره والوزول. دې نه پس هم د فروری میاشت په 12 نیټه د فوجیانو په ګاډي شوي برید کې 38 کسان وژل شوي وو. د مارچ میاشتې په 14 نیټه سخ کال د انکارا په یو چوک کې د بارودو ډک ګاډی والوته چې 30 کسان ترېنه مړه شول. او هم د مارچ میاشتې په 19 نیټه یو ځانمرګي بمبار په استنبول کې 4 کسان ووژل چې 2 پکې امریکایان وو. او د جون کال 2018 په 16 نیټه د استنبول په مرکز کې یو وار بیا د پولیسو یو ګاډی باندې برید وشو چې 11 کسان پکې ووژل شو. ترکی کې د کال 2014 راهسې دا بریدونه روان دي، خو په وروستیو کې په دې کې زیاتوالی راغلی او ترک چارواکي یې پړه په کورد پی کې کې یاغي ډلې اچوي. خو په وروستیو کې ترک چارواکي د یو شمېر تشدد پی خو پړه خود ساخته دولت اسلامي یا داعش باندې هم اچوي. کوسو هم ترهګر تنظیمونو کو کار کړی وي او کنا د ترهګر پی خو پړه منلو ته هر وخت تیار ناست وي. او خود ساخته دولت اسلامي ډله هم په دې مت کې نه له دې ترهګر ډلو نه سوچ بدل لري او نه یې څه ترقي کړی. خو د ترکی په عادي ولسو د بریدونو پړه دوی په سر نه اخلي. پوهان وایي د انساني اقدارو نه لاندې پرېوتې دولت اسلامي یا داعش یاغي ډله دا خبره په دې هم نه کوي چې د دوی انحصار ډېر زیات په ترکی دی. هم د ترکی په لارو خارجیان د داعش صفونو ته د هورو او د خلافت د خدمت په چکر کې شام ته راځي.
د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار طارق فاطمی ویلی دی چې ملګری پلان لري د افغانستان سره په پوله با په تمام اوریدونکو ځایونو باندې ازغن تارونه لګوي. په دغه حق لبانی نور تفصیل زموږ همکار نوشر روان قلندر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم خارجه تګلارې لپاره صلاحکار طارق فاطمی وایي د ازغن تار لګولو پلان یې هیواد د دې لپاره جوړ کړی چې په پوله د ترهګرو تګ راتګ مخه ونیسي. اسلام آباد کې د خبرو په وخت طارق فاطمی ویلي دي په دې لړ کې به پاکستان په 2500 کیلومتره پوله منظم او پیشورانه امنیتي چک پوسټ جوړوي او د دغه عمل په پوره کېدو به بیا په ټوله پوله د ځغان تار لګولو کار پیلوي. د زیاتوي مونږ په دې یقین یو چې د ازغن تار لګولو سره به مونږ یو ښه گاونډي جوړېدو کې کامیاب شو. اگر چې په پوله د ازغن تار لګولو د پاکستان لخوا دا بیانونه خوراځي چې افغانستان ورسره د پولي سمبالخ په میکانیزم رضا شوی دی، خو د افغانستان لخوا په دې اړه سرګند بیان تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. البته څو اونۍ وړاندې چې کله د پاکستان لخوا په تورخم پوله د ویزې نظام په ځای کولو تر څنګ د ګیټ جوړولو هڅه وشوه، نو افغان ځواکونو پاکستاني عسکر دې کار ته پرېنښودل او له وجې د 5 ورځو پورې د دواړو ملکونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې وه، چې په نتیجه کې د پاکستان یو اعلی امنیتي کمانډر او د افغانستان 2 عسکر وژل شوي وو او دواړو خواوو ته یو شمیر امنیتي او ولسی کسان جوبل شوي وو. افغانستان د پاکستان دا دریز رد کړی دی چې ګنې په پوله د ترهګرو آزاد تګ راتګ مخنیوي لپاره په پوله د ازغن تار ګیټونو لګولو او د ویزې نظام په ځای کولو پلان باندې کار پیل کړی دی. افغان حکومت وای چې پاکستان افغان طالبان په خپل خوره ساتي او د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان په سلور اړخیزه غونډه کې پاکستان دا منلې وه چې افغان طالبان که خبرو ته ناراضي نو په ضد به ګډه تګلاره جوړول کیږي. افغان طالبانو اوس د خبرو نه انکار کړی او پاکستان ورسره په دې کې مرستې نه کوي. اوس پاکستان نه یوازې دا چې دغه ژمنې نه پوره کوي، بلکې د پولي سمبالخ نوی نظام په نوم د نړۍ پام د اصل ستونزې نه اړول غواړي. د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز هم 13 ورځ ویلي وو چې افغان طالبان اوس هم د جګړې لپاره توانمندي او ټولې هڅې د افغانستان په خوره کوي، خو د افغانستان صدر مرستیال ویان دواخان مینپال د سرتاج عزیز دغه خبرې رد کړې دي او ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت ویلي دي باید پاکستان دا خبرې ومني چې د افغان طالبانو مشران هم په دغه خوره موجود دي.
وارش پدغه شي خبرو باندې ځان له مسولیت وکاجي، ولی مسولیت پاکستان پر غاړه دی. د ټولې دنیا ته دا پداګه کوي چې د طالبانو مشر صاحب باندې دوی نفوذ لري، دوی وتعالى سره سیر لري او د دې په سیمه کې پدغه شي خبرو باندې نور دنیا نه خطا وځي او پاکستان تبوي چې په ښکار باندې د ترورستانو په وړاندې باندې ودرېږي او پر خلاف یې عملیات وکړي او اقدامات وکړي.
سړنکارن وای پاکستان په وروستیو کې د چین سره اړیکې خکړې دي او سرتاج عزیز هم سو اونۍ وړاندې په یو بیان کې منلې وه چې چین سره د اړیکو خکېدو وجه دا ده چې امریکا سره هغه رنګ اړیکې نه دي پاتې. د امریکا بې پایلټ برید کې د پاکستان بلوچستان کې د افغانستان طالبانو مشر ملا اختر منصور وجنې وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې یو ځل بیا توجنې شوې دي. دغه اړیکې د کانګرس لخوا په پاکستان د F-14 جنگي الوتکو لپاره د 70 ملیون ډالرو مرستو او درولو سره نور هم خرابې شوې دي. امریکا وای پاکستان د حقانی ډلې او نورو ترهګرو ډلو په ضد مؤثر ګامونه نه پورته کوي. د پولي په سر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته امریکا افغانستان کې د طالبانو په ضد د پوځونو اثر زیات کړی دی او صدر اوباما 2 اونۍ وړاندې اعلان کړی وو د افغان ځواکونو سره مرستې لپاره به هوایی بریدونه زیاتوي او ویلي وو اوس به یو ځل بیا امریکایي ځواکونه د افغان طالبانو په ضد د جنگ برخه وي. د دین وړاندې امریکا افغانستان کې د عملی جنگ ختمولو اعلان کړی او ویلي وو چې د غلطه به رول یوازې تر افغان ځواکونو تربیه پورې محدود وي. سړنکارن وایي د امریکا افغانستان کې د ځواکونو په اړه نوې تګلاره ښایي راتلونکو کلونو کې یو ځل بیا جنگ زیاتې دي شي.
د پاکستان پنجاب صوبې گوجرانوالا ښار کې 13 ورځ 3 کسانو ته د پیغمبر پاک د سپکاوي په تور باندې د مرګ سزاګانې اورول شوې دي. په دغه حق له ډیور ډیو خبریال را بیا پیر نور تفصیل د اسلام آباد نه په خپل راپور کې راکړي.
په پاکستان کې د پنجاب ایالت شار گوجرانوالا کې د تراګرۍ د مخنیوي عدالت د مذهب د سپکاوي جرم په ثابتېدو 3 تنانو ته د مرګ سزا اورولې ده. دغه سزا د مذهب د سپکاوي په تور کې د گوجرانوالا د تراګرۍ د مخنیوي عدالت قاضي بشرا زمان، یو مسلمان، او دوو عیسائی فرورلوی سر تعلق لارون که کسانو تا او راولی دا چه دا سزا تر مخا دا مرک سرا سرا دوی تا دا پینزه دیش کلو دا قید سزا هم ورکلی سوی دا 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 غطوران تنانو انجم ناز سندو جاوید ناز او جعفر علی پزید پا گجران والا پولیس چوکی کی دا تیر کال دای مئی پا میاشتا کی دا پولیسو پا مدیت کی مقدمه درچ کلی سوی وم د مقدمه تر مخه انجم ناز د پولیس څخه شکایت کړی وو چې جاوید ناز او جعفر علی هغه بلیک میل کوي او ځینې د 500 غوښتنه کوي. پولیس کله چې جاوید ناز او جعفر علی ونیو نو ورته معلوم شو چې د دوی سره د انجم ناز ټلیفوني ریکارډ موجود دی چې پکې هغه د مذهب سپکاوی کړی و چې له وجې پولیس ترې سره تورن تنان ونیولو او د دوی په ضد یې مقدمه درج کړه. عدالت اورېدنې په محل د 11 گواهانو د بیانونو او د وړاندې کړل سوي ثبوتونو په رڼا کې انجم ناز جعفر علی او جاوید ناز ته د مذهب د سپکاوي په تور کې هغه سزا واوروله. د څېړونکو وینا ده چې عدالت د ثبوتونو په بنیاد خپلې پریکړې کوي، خو په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي دغه قانون ډېره نازکه معامله ده او اکثره دغه قانون په غلطه توګه استعمالیږي چې نه یوازې خلک یې خپل د ذاتي دښمنۍ لپاره استعمالوي، بلکې څه مذهبي سیاسي ډلې هم دغه قانون خپل د سیاسي ګټو لپاره استعمالوي. څېړنکار محمد حنیف وایي
اگر هیستوري اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس قانون کے آنے سے پہلے اس ملک میں بلاسفمی کے کتنے کیسز ہوئے اور جب سے یہ قانون لاگو ہے اس کے بعد کتنے
پچھری تاریخ وقتل سی نو دغه قانون د جوړېدو څخه وړاندې د دغه شان پیښو په مقابله کې د قانون جوړېدو پس په دې کې زیاتو پراغلې دي. سماجی کارکونکو د مودې رایسي په دغه قانون کې د بدلون غوښتنې کوي، خو د مذهبي ډلو وینا ده چې قانون بیا کتنه کېدای سي خو په دې کې بدلون ممکنه نه دی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو قدر مردونکو، د لیور ریډیو سهرنۍ خبرونو ته نیخبنی غد واشنگتن ڈی سی نه غوږیږئ. د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د وسلې پر ضد د کمپاین په نتیجه کې دغلته کې بندیزونه لګول شوي دي. د لیور ریډیو خبریال ریاض حسین په دغې باندې نور تفصیل د مردان نه راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د غیر دولتي ادارې پوها فاونډیشن کارکونکو شفیق گیگانی وایي چې دا د ماشومانو په ذهن باندې منفي اثرات پرې باسي چې لکبل یې په ټولنه کې تشدد ته دوام ملاويږي.
چې ماشوم چې کوم دی دکان ته بوزي او د کلونو دکان ته هغه تاسو هغه ته وایي چې را دی کلونو خو څنګه زارک چې کوم دی هغه د ټوپک چې کوم دی هغه کلونو راخلي هغه ولې ځکه چې زموږ معاشره کې وته خود لیکيږي د سي په دې وشته کړه کې تاسو پته چې ټوپک چې کوم دی دا بيخي د چې کوم زور دی
خیبر پختونخوا مردان ضلع کې د ذلي مامورینو له طرفه د دفاع یو سلسلور سلور لاندې دغه د لوبو ټوپکې تمانچی پټاخي او لیزرونو علاوه موټر سایکل غلط استعمال باندې هم بندیزونه لګولې شوې دي او امنیتي چارواکي وایي چې هغوی به دا خبره یقیني کوي چې ماشومان د دغه ناوړه کارونو نه منع کړي. په مردان ضلع کې د پولیس مشر اس پی شفیع الله ګنډاپور وایي چې هغوی د دې لپاره یو پلان هم جوړ کړی دی او دغه نوي کل ته به د داسې قسمه فعالیتونو اجازه ورنه کړي.
دا د موږ فیوچر دی جی دا ون ویلینګ چې کوم دی دا یو فیشن په تور دوی استعمالوي یا داسې د دوی لایف هم ضایع شي د دوی ته نور هم ډېر دوی ته نقصان رسېږي. دا پټاخې چې کوم دی دې سره هم د موږ ټول هغه د قوم یو مایند سیټ چې کوم دی هغه خرابې دي. نو دواړو لپاره پولیس پلاننګ کړی ده، پولیس په دواړو باندې اکشن اخلي. پکار دي چې والدین عوام کوم دی هغه هم د موږ سره امداد وکړي چې دا شی موږ ډیسکریج.
رپورټونه وایي چې د صوبې د نورو برخو په شان په مردان ضلع کې هم په دوکانونو کې د ماشومانو د لوبو تمانچی ټوپکې لیزری او کلاشن کوپونه په نظر راځي او زیاتره ماشومان د مور او پلار په مرسته باندې دغه سامانونه اخلي. یو اړخته که د چین نه راغلي دغه ټوپکې تمانچی او لیزری ډیر کم قیمت لري، خو بل خوا د مامورینو له طرفه د څه نظر نه ساتلو په وجه باندې په بازارونو کې په اسانه میلاویږي. څېړنې وایي چې د 100 روپو نه واخله تر 1500 او 2000 روپو پورې تمانچا ټوپک او کلاشن کوپ ترلاسه کیږي. د چین جوړ شوي دغه د پلاستیک سامانونو کې استعمالیدونکي ګولې او چری دومره مضبوطی وی چې په اسانه باندې د ماشومانو صحت ته نقصان رسولی شي. شفیق گیگانی وایي چې مامورین خو بندیزونه ولګوي خو بیا په هغه باندې عمل درآمد مخې ته نه راځي او د دې لپاره د قانون سازي ضرورت دی.
د والی چکم دا دا صرف اور صرف دا یومیاج دا پر لگی دیشی خدا ہم آرنگی نشی استعمالی دی چسنگا ویسر گدے پر یو خاص لو بینگوشی پکار دا دا چلی پر یو طریقہ جوڑ شی و قانون جوڑ شی کم دکان کے ہم دا ٹویز گن چکم دی دا پراتون آغا با دون دون طریقے سر آغا جرمانے کی کو سپور چکم دا دا دے پر سکانون سازی نشی مطلب ہر کال چکم دے پر وجو کی دا پا بندیو لگی خمون تا پتہ لگی چی مثال کا آغا ٹول مارکٹ کے موجود وی
یاد دیوی چی پٹول حیوات پاکستان کی دا چین جو کلشی وی دا غد لو بو ٹوپکو او تمانچو تجارت دوام لری او دا ملک دننا دا دی تیدا دا کرولو نهم اوڑی دلی دے ریاض حسین وائی ایس اف امریکہ ڈیو ریڈیو مردان
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډی رزر وخیږي نه پختو ویل نه وډیر خلق من کرو وخیږي
دا د پختونو نا مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پختونه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کی ویډړې یا بکین سر وخیږي او د پختو ویل نه وډیر خلق من کرو وخیږي
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پختو وای پختو لیکي پختو لولي
د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د برتانیې د اروپایي اتحاد نه د وتلو د فیصلې وروسته په لومړي ځل تیر ورځ برسلز کې د اروپایي اتحاد مشرانو سره ناسته کړې ده د اروپایي اتحاد ستر مشر جین کلاوډي جنکر ویلي برتانیې د خبر شي چې موږ زر تر زره د اروپایي اتحاد نه ستاسو وتل غواړو نه چې سبا یا اوس بلکې څومره زر چې ممکنه وي ولی بلخوا د برتانیې چارواکي دومره په جلدۍ نه ښکاري او نه یې تیاری شروع کړي دي د برتانیې وزیر اعظم د وړاندې نه په دغه ستونزه استعفا ورکړې په دغې حق لبانی نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار زید خټک تاسو ته وړاندې کوي
برتانیا لپاره د نهه ورځ یوه بله خراب ورځ پاتې شوې په داسې حال چې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د ریفرندم وروستو د یورپ یونین مشرانو سره برسلز کې په لومړي ځل لیدلی د یورپی کمیشن مشر جین کلاډ جنکر ویلي برتانیا ته پکار ده چې خپل پوزیشن واضح کړي نه نن نه سبا بلکې څومره زر تر زره چې ممکن وي داسې دی وکړي د دغه خبرې نهه په ورځ د یورپ یونین پارلمان بیړنۍ غونډې ته کړي خو د برتانیا مشران په منډه نه ښکاري وزیر اعظم کیمرون وړاندې نه ویلي دی به استعفا ورکوي او دا خبره واضحه کړي د ده وروستو راتلونکي وزیر اعظم به د یورپ یونین نه د بلیدو پروسه پیل کوي دا امکان نه لري دغه لړکې ستمبر میاشت نه وړاندې کومه کاروایی وشي خو فرانس او نور غړي ګڼي څومره زیات چې برتانیا یورپی اتحاد کې پاتې کیږي همره زیات اقتصادي زیان اوړېدلی شي نه په ورځ د یورپی کمیشن مشر جنکر ویلي د برتانیا ریفرندم سره د نړۍ مارکیټونه لړزیدلی او نه غواړي چې اوږد وخت پورې د صورتحال کې پاتې شي اني حال کې نه په ورځ د ریفرندم وروسته برتانیا کې سیاسي صورتحال د اړې غړي ښکار دی د لیبر پارټي غړو خپل مشر جرمی کوربائن پر ضد د عدم اعتماد ووټ جمع کړي او پرې تورې لګولې چې د یورپی یونین نه وتلو یو غیر مانوي کمپاین مشري کړي ښاغلی کوربائن وایي د ګوند د مشرۍ نه به نه کوزیږي دا وخت د برتانیا دواړو مهم سیاسي ګوندونو کې اړې غړې شروع شوې د یورپ نه بیلیدو کمپاین مشران وایي برتانیا باید اوس هم د نور یورپ سره آزادانه تجارت وکړي شي څنګه چې ناروې کوي چې د یورپ یونین غړی نه دی د یورپ یونین ځینې مشران هم د برتانیا په مطالبو ناراض ښکاري دې کې د جرمني چانسلر انګلا مارکل هم شامله ده میرمن مارکل برتانیا ته خبرداری ورکړې چې ځینې ځایونو کې خپل خوښه نشي کولی د ویلی کچرې برتانیا د اتحاد نه وتل غواړي نو بیا داسې نشي کېدی چې فرایزو نه ځان خلاص کړي او ګټې ترلاسه کړي اني حال کې امریکایي صدر باراک اوباما ویلي د برتانیا لخوا د یورپی اتحاد نه وتلو فیصله سره به کوم غټ بدلون ونویني صدر اوباما ویلي د بریکزټ دغه ریفرندم د یورپی ملکونو لپاره د دمې یوه موقع ده چې په دې غور وکړي چې څرنګ خپل قامی پیژنګلو محفوظ ساتلی شي او د خلکو غږونو ته هم پام وکړي شي بلخوا نهه په ورځ نړیوال مارکیټونو کې د سټاک او تیلو بیې بیا په ختو دي څېړنکاران وایي تیرو دوو ورځو راهیسې مارکیټ کې دوه ټریلیون ډالره نقصان شوی
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار روکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0. د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکې په پاکستان کې د مشهور قوال امجد صابری په قتل د پاکستان خلکو سره غمرازی کړی ده. امجد صابری د فنی قواله او د صوفی موسیقۍ یو نامتو خاندان سره تعلق لرلو. دی د جون په 22 تاریخ د پاکستان په سویلي ساحلي ښار کراچۍ کې نامعلومه قاتلانو قتل کړی دی. قاتلان په موټرسایکل سوارو. د کراچۍ پولیس د امجد صابری قتل ترهګری اعلان کړی ده. د تحریک طالبان پاکستان یو ګوند د امجد صابری قتل په ځان منلی دی. په سویلي ایشیا کې د صوفي مسلمانانو تاریخ یو زر کاله زوړ دی، خو د تیرو څو کلونو راسې د طالبانو په شان سخت دریده اسلام پسند ډلې دوی ته سختې په کینه کې شوي دي. د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په باب له د امریکې د خارجه چارو د محکمې په تازه ترین رپورټ کې پاکستان کې په مقدس و مقاماتو، مزارونو او د کمشمیر مذهبي فرقو په نشانونو د یو شمیر د حملو د رپورټونو ذکر شوی دی. په دې لړ کې د بلوچستان د مشهور صوفي شاعر مست توکری په مزار د کال 2014 په فروری د حملې حواله هم په رپورټ کې ورکړی شوی ده. په رپورټ کې دا خبره هم په ګوته کړې شوې ده چې په ګرد کال کې خونړو توندلارو په کمشمیر مذهبي فرقو حملې جاری ساتلی دي. د امجد صابری په جنازه کې په زرګونو خلک شامل شول. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د حق رسیدری امجد صابری قتل یو ډیر غټ زیان بللی دی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کربی اخبارواله ته د حال احوال بیانولو په موقع ویلی دی چې د امجد صابری قتل د رائے، خیال، د تقریر، د مذهب او د عقیدې د بنیادی ازادۍ خلاف ورزی ده. خاغلی کربی زیاته کا چې فنون د ډیر وخت نه د عدم برداشت خلاف په جنگ کې د نوو خیالاتو یو ذریعه ده. زموږ ټولې دعاګانې د حق رسیدلي صابری کورنۍ او د پاکستان خلکو سره دي.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.